אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د سولی د علي شورا پرغړی معصوم ستانګزی ځانمرګ بریټ شوی خوده روغ رمټ وتلې ده وسلوالو شیاګانو هوټ کړي د سونی جګړه مارانو پر ضد په عراق خپل مقاومت روان وساتي او د مصر یوې محکمې د یو سلو دریاتیا کسانو د مرګ سزا تایید کړي ده السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه پایته ورسیدې او د امریکا غږشنا رادیو خبرونه پیل شوې ملګری ملتونه وایي ک د ولسمشۍ دواړه افغان کاندیدان موافق وي دوی چمتو دي د انتخاباتي راتوکیدل کړکیچ په هوارولو کې مرسته وکړي په پکتیا کې چارواکي وایي د ناامنۍ ولکبل یو شمیر تړل شوی خونځي بیرته پرانستي او په نړیوالو موضوعګانو کې د عراق په تړاو د امریکا د پالیسۍ پر ممکنه بدلون بدرته په اخره کې یو راپور ولرو خو تر دې ټولو د مخزه جعفر خان او حسیب الکوزی د دې ساعت سیمه ایز او نړیوال خبرونه در اورو
افغان چارواکي وایي چې د کابل په لویدیځ کې د وطن مرګ بریټ کوونکي په حمله کې یو ملکی کس وژل شوی دی او څو کسان نور ټپیان شوي دي چارواکي وایي چې ځان مرګ خپل هدف ته پر رسیدو کې نه دی بریالی شوی پولیس وایي چې بریټ کوونکي د محمد معصوم ستانګزی موټر ته نږدې نن د شنبه په ورځ وختي ځان ته انفجار ورکړي ستانګزی د سولې د شورا یو لوړ پوړی غړی دی او د سولې شورا د طالبانو سره د سولې د خبرو مسولیت لري چارواکي وایي چې ستانګزی د بریټ څخه بچ شوی دی ځکه موټر یې زیری وو یو ویني شاید چې وحید الله نومیږي د پیښې په اکله داسې وایي
به یک عمله انتحاری شد اموجه یک موتر لنکروزر آماش قرار دادن اما در حدود 4-5 نفر شهید و زخمی شد دیگه نفهمیدیم بعد از اون نیروهای امنیتی آمد سهار هم مزدود ساختن
بل اینی شاهد چی سلیمان نمیجی دستی وایی
ما داخل دکان شده بودیم یک دفعه یک آواز خیلی بزرگ در گوش ما خورد و که تمام وسایل ما بر روی زمین افتاد بلند که برآمدیم دیدیم که دود و گرد از زمین بالا شد و گوشتا و دست و پای و بعض گوشتای بدن از انسان در این پرشوی دکانه افتاده بود
تروسه پوری چا د دې بریډ مسولیت په غاړه نه دی اخیستی په عین حال کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالی شورا د درالونشا پر رئیس معصوم ستانګزی باندې تروریستي حمله په کلکو الفاظو غندلې ده
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د ټاکنو د قسمی پایلو اعلان ځنډولی ول عملې په ټاکنو کې د کاندیدانو د ډلو نړیوالې ټولنې او حکومت ترمنځ خبرې خودل کېږي چې اعتماد جوړ شي د ټاکنو د کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل دی لا هم تفصیل نه لري چې یوناما د ټاکنو په روان حالت کې څنګه ونډه لرلی شي خو وویل که څارنه کوي دوی به هرکلی وکړي د ټاکنو کمیسون وایي دغه کمیسون خپل کار ته ادامه ورکوي او د کمیسون ټول کمیشنران په خپل ځای دي هغه وویل تر اوسه اتیا په سلو کې د ټاکنو پیلې په سیستم کې داخل شوی د ټاکنو د کمیسون د دارالنشار رئیس زاولحق مرخیل بیا وویل په ټاکنو کې د خلکو ګډون آن لوو میلیونو نه هم لوړ وو بل لور ته نن په کابل کې د ولسمشۍ د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله لسګونو پلویانو لاریون وکړ دوی کټ مټ د خپل ټیم د مشر ښاغلي عبدالله غوښتنې تکرارولې هغه دا چې د ټاکرو د کمیسون د دارالنشا مشر زیالحق مرخیل دی له دندې لرې شي لرون کوونکو د کابل د امنی قمندان جنرال ظاهر عکسونه هم لیږدول چې پکې ستایل شوی ښاغلي ظاهر له زیالحق مرخیل سره د ټاکنو په ورځ لفظي شخړه کړې وه
د انتخاباتو په تړاو په یو بل خبر کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله هغه غوښتنه منلې چې د ټاکنو د پایلو د شفافیت لپاره یې د ملګرو ملتونو د مداخلې غوښتنه کړې ده. د ولسمشرۍ له ماڼۍ نه یوه خپره سوې اعلامیه وایي چې ښاغلي کرزی د ملګرو ملتونو مداخله د رامنځته سوي انتخاباتي جنجال د حل لپاره اغېزمنه لاره بلي. خو په همدې ترڅ کې ښاغلي کرزی ډاکټر عبدالله عبدالله ته بل وړاندیز هم لري او هغه د دواړو نماندانو سره د ولسمشر د مرستیالانو خبری اتری دی. خود ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې مشر فضل سنگچارکی وایي چې دوی د ولسمشر دغه وړاندیز نه مني. دا په داسې حال کې ده چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس آسیم وایي چې دغه سازمان آماده دی چې د دغه کړکیچ د حل لپاره لازمه هڅه او مداخله وکړي. نیکولاس آسیم وایي چې دغه سازمان به له خپلې نړیوالې وظیفې له مخې په دغه کړکیچن پړاو کې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو بهتره به دای چې افغانان او په تیره بیا دواړه خواوی په خپله یو د بل سره کښینی او د دغې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړي. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ملګرو ملتونو د دغې هوکړې هرکلی کړی دی. خو د یاد کمیسیون مشر وایي په نږدې ورځو کې به د ملګرو ملتونو د سازمان سره د دغې څارنې یا منځګړیتوب د څرنګوالي په هکله لازمي خبرې وکړي. نیکولاس آسیم د ښاغلي عبدالله د بلې غوښتنې په باب چې د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا مشر ښاغلي امرخیل د برطرفي کېدو په هکله ویلي، په دې باب یې ویلي چې باید د قانون حکم ومنل سي، نه د یوه ځانګړي نومان غوښتنه. د ملګرو ملتونو دغه استازي همدارنګه په ټاکنو کې د 2 میلیونه افغانانو د ګډون په هکله د ښاغلي عبدالله د وضاحت غوښتلو په هکله وویل چې د دغو شمیر د دغه شمیر په هکله دواړو نوماندانو ته په رسمي توګه وضاحت ورکړل سوی دی چې دوی یې باید د ترلاسه کولو په اړوند اعتراف کړی وای، خو دوی دا کار نه دی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د مصر یوې محکمې د 133 کسانو د مرګ سزا تایید کړې ده. دغه کسان محمد مرسي پلویان دي چې محمد بدعي هم پکې شامل دی چې د اخوان المسلمین د ګوند مشر دی. محکمې په لومړي سر کې 133 کسه د اعدام په سزا محکوم کړي وو او پرې د پولیسو د قتل د هڅې تورونه لګولي وو. پر دغو کسانو د منهیا په ولایت کې د تیر کال د نارامیو تورونه هم لګېدلي. په هماغه ورځ چې د منهیا په سیمه کې نارامي رامنځته شوه، سو د قاهرې په ښار کې د مرسي په سلګونو پلویان وژل. د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې د چټکې محکمې لړۍ نړیوال غبرګونونه هم راپارولي.
سنی جګړه مارانو د عراق هغه ښار نیولې دي چې د سوریه سره په سرحد کې موقعیت لري. د دې ښار په نیولو سره اوس دغه جګړه مارانو ته موقع برابره شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په آزاده توګه تګ راتګ وکړي او وسلې سره انتقال کړي. امنیتي چارواکي وایي چې د عراق د اسلامي حکومت او شام ډلې چې د القاعدې سره اړیکې لري د قیم سره د ښار یې پرون ماښام ونیوي. پر دې ښار باندې پرون د جمعې پورې سخته جګړه روانه وه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمېر حکومتي چارواکو نه چې د نوم د نه اخیستلو په شرط خبرې کړې دي نقل قول کړي چې خلک اوس په دې ښار کې په آزاده توګه د سوریه سره تګ راتګ کولای سي. د یو بل خبر له مخې په زرګونو شیعه وسلوالو چې د شیعهګانو یو قوي مشر مقتدی الصدر ته وفادار دي د خپلو وسلو سره د صدر په ښار کې چې په بغداد کې موقعیت لري رسم گذشت کړي او هوډ کړي دي چې د عراق د اسلامي حکومت او شام د ډلې پر ضد به چې د پایتخت پر لوري روان دي جګړه وکړي. په عین حال کې پرون د جمعې په ورځ د عراق د شیعهګانو یو مشر پر حکومت باندې غږ وکړي چې د پخوا اشتباهات دي نه تکراروي او معاصر حکومتداري دي رامنځته کړي. دې خبرې د عراق د شیعه لومړي وزیر نور المالکي پر حکومت باندې لا زیات فشار وارد کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد د هغو درو هیوادونو په ډله کې دی چې میندو ته د میندوارۍ پر مهال باما شرخصتي نه ورکول کیږي. ښاغلی اوباما د شنبې په ورځ په خپلې اونیزې وینا کې پر تاریخ تیر شو کاري پالیسیو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې امریکا باید د هغو میندو پلرونو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي چې د کور غړي ناروغه دي او دوی خپل کارونه کوي. ښاغلی اوباما زیاته کړه که زحمتکښه امریکایان دې ته اړ شي چې د کورنۍ او کار ترمنځ یو انتخاب کړي نو په سیستم کې ستونزه موجوده ده. ټاکل شوې د دوشنبې په ورځ به د کارګرو کورنیو په هکله په سپینه ماڼۍ کې یوه غونډه جوړه شي.
ریپورټونه وایي چې د چین د سینګیانګ په سیمه کې پولیسو هغه مهال ډیر لس کسه په ډزو کې ووژل چې دغو کسانو غوښتل د پولیسو یو ودانۍ په بمونو والوزي. برید کوونکو د چاودیدونکو توکو ډک موټر پر ودانۍ وروستي او برید یې وکړي. د شنبې د ورځې په برید کې درې تنه پولیس ټپیان سوي دي. د حکومت یوې منبع ویلي دي چې په برید کې ملکیانو ته تاوان نه دی پېښ سوی. دا وروستۍ پېښه ده چې د سینګیانګ په غني سیمه کې رامنځته کیږي، چیرې چې مسلمان اویغوران د بیجنګ څخه په چارو کې د یو لړ آزادیو غوښتنې لري. پخوا هم په دې سیمه کې بریدونه سوي دي.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل او دا هم زموږ د سپورت د خبر وخت دی چې پیل هم په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام له نننیو سیالیو کوو. نن ټاکل شوی چې د برازیل پر مهال د غرمې پر 12 بجو ایران او ارجنټین یو بل سره سیالي وکړي. البته دا د افغانستان د شپې شاوخوا 9 بجې کیږي. دویمه لوبه به جرمني او غانا ترمنځ وي او درېمه لوبه به د نایجیر او بوسنیا ترمنځ وي. باید یادونه وکړم چې تیره ورځ او یا تیره شپه درې لوبې هم وشوې چې لومړنۍ لوبه د ایټالیا او کواستاریکا ترمنځ وه چې 1-0 د کواستاریکا په ګټه پاتې ورسېده. همدغه راز د فرانسې او سویزرلند ترمنځ لوبه بیا د فرانسې په ګټه پاتې ورسېدله چې 15-2 سویزرلند ته ماتې ورکړه. او اخري نه لوبه د هندوراس او اکوادور ترمنځ و چې 2-1 اکوادور لوبه وګټله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا هم زموږ د راپورونو برخه چې پیلې له افغانستان نه کوو. ولسمشر کرزی وایي د ټاکنو پاړوند رامنځته شوي کړکېچ د حل لپاره د ملګرو ملتونو منځګړتوب مني. ښاغلی کرزی وایي د دغې ستونزې د حل لپاره به هره ممکنه هڅه وکړي. بهارت صابر پرې له کابله راپور راستولی دی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر د نوماند عبدالله عبدالله هغه غوښتنه منلې چې د ټاکنو د پایلو د شفافیت لپاره د ملګرو ملتونو لاسوهنه غوښتې ده. د ولسمشر له معنی نه یو خبره شوې اعلامیه وایي ښاغلی کرزی د ملګرو ملتونو مداخله د رامنځته شوي انتخاباتي کړکېچ د حل لپاره اغیزمنه لار بولي.
ډاکټر صاحب عبدالله فرمودن کې انها میخوان که اگر از طریق ملل متحد به این مشکلات رسیدگی شا نه تنها که پذیرفتم که یک کار خوب است بلکه را کمال نیک دانستم.
دکتر عبدالله غواړي چې دغه ستونزه د ملګرو ملتونو د لارې حل شي. معنی یوازې دغه د خبرو منله بلکې د یو ښه کار دی او له هر ځای چې له افغانستان سره دغه ستونزه د حل لپاره مرسته وشي موږ ته د قدر وړ ده. د ښاغلي ډاکټر اشرف غنی احمدي سره مې خبرې کړې او ډاکټر عبدالله ته مې هم په ټلیفون کې ویلي چې که تاسو غواړئ د دغه ستونزې د حل لپاره ملګري ملتونه مداخله وکړي نو زه نه یوازې منم بلکې هغوی تشویقوم.
خو په همدې ترڅ کې ښاغلی کرزی ډاکټر عبدالله ته یو بل وړاندیز هم لري او هغه د دواړو نوماندانو سره د ولسمشر د مرستیالانو خبرې اترې دي. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې مشر فاضل سنچرکی وایي دوی د ولسمشر دغه وړاندیز سره موافق نه دي.
ما مخالف گفتگو و مذاکره نیستیم. معاونین رئیس جمهور هم محترم هستند. اونا
موږ د خبرو اترو مخالف نه یو. د ولسمشر مرستیالان هم د قدر وړ شخصیتونه دي او دا ملي وظیفه ده چې په داسې شرایطو کې د ټاکنو د شفافیت لپاره لار هواره کړي. خو موږ غواړو د ملګرو ملتونو سازمان د یو نړیوال معتبر بنسټ په توګه په دغه کار کې یو رغنده او جدي رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس آیس هم وایي دغه سازمان تیار دی چې دغه کړکېچ د حل لپاره لازمه هڅه او مداخله وکړي.
That we stand ready to assist them and to support them in resolving this political impasse.
موږ تیار یو چې دغه ستونزې د حل لپاره خپل هڅه وکړو او دغه وضعیت لپاره د حل لاره پیدا کړو. خدا به په هیڅ صورت افغانانو پر رهبری د ستونزې د مدیریت لپاره یو بدیل نه وي. موږ به په داسې شرط دغه بهیر کې ځان ورګډو چې دواړه اړخه زموږ کړنو سره موافق وي. پس لاغه به موږ د سیاسي رهبرانو نظرینو سره په دغه باب نظر یو کړو څو وکړی شو د دواړو اړخونو او کمیسیونونو ترمنځ باور رامنځته او دغه ستونزه هواره کړو.
نیکولاس آیسم وایي دغه سازمان به د خپلې نړیوالې وظیفې له رویه په دغه کړکېچن پړاو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. خو بهتره به دا وي چې افغانان او په تېره بیا دواړه خواوې په خپله یو تر بله کښېني او د دغې ستونزې لپاره د حل لار ومومي. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ملګر ملتونو د دغه هوکړې هرکلی کړی. خو د یاد کمیسیون مشروایي په نږدې ورځو کې به د ملګر ملتونو د سازمان سره د دغه سارنې یا منځګړیتوب د څرنګوالي په هکله لازمې خبرې وکړي. نیکولاس آسم د ښاغلي عبدالله د بلې غوښتنې په باب چې د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا مشر ښاغلی عمر خیل د برطرفۍ په هکله ووایي، په دغه باب باید د قانون حکم ومنل شي، نه د یو ځانګړي نوماند غوښتنه. د ملګر ملتونو دغه استازي همدارنګه په ټاکنو کې د 2 میلیونه افغانانو د ګډون په باب د ښاغلي عبدالله د وضاحت غوښتلو په هکله وایي، د دغه شمیر په هکله دواړو نوماندانو ته په رسمي توګه وضاحت ورکړ شوی دی چې دوی یې باید د ترلاسه کولو په اړه اعتراف کړی وای، خو دوی دا کار نه دی کړی. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پکتیا ولایت کې چارواکي وایي هغه 13 خوندزي بیرته پرانستلی چې د ناامنیو له کبله له ډېر وخته تړلي وو. ابراهیم رحیمی په اړه راپور را لېږلی دی.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو د تړل کېدو تر ټولو غټ لاملونه نه امنی او د ښوونکو نشتون بلل کېږي. خو د پکتیا د پوهنې مامورین وایي چې اوس په دې ولایت کې د پوهنې د بهیر په مخ کې کوم خنډ نه لیدل کېږي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مهراب الدین شفق امریکا غږ ته وویل هغه 13 ښوونځي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې تړل شوي وو، د سیمو د قومي مشرانو او دیني عالمانو په همکارۍ بیرته پرانستل شول. هغه زیاته کړه په ځاځي اریوب، وزې زدران، شواک او ګرد سړی ولسوالیو کې د دغو ښوونځیو تړلو لامل نه امنی وه، چې په پرانستل کېدو سره یې د 15,000 زده کوونکو لپاره د زده کړو زمینه برابره شوه.
چې خلک په همکارۍ سره د ولایت مقام د خاص توجه سره چې شوراګانو سره خبر کړو او د موږ د معارف د ټیم په همکارۍ سره د موږ عامرینو په لسوالۍ کې دوی بالاخره په دغه ورسره چې تعلیم معنی باید هیڅوک ونه ګرځي.
مهراب الدین شفق وایي اوس د دوی هڅه دا ده هغه ښوونځي چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې سره لمر ته زده کړې کوي د ودانۍ جوړولو لپاره د مرکزي دولت توجه را جلب کړي. د هغه د معلوماتو له مخې دا مهال په پکتیا کې 50% ښوونځي ودانۍ لري چې تر یوه حده یې پرې ستونزې حل دي. د پکتیا د هغو ولسوالیو اوسیدونکي چې ښوونځي پکې تړل شوي وو د ښوونځیو پرانستلو ته د هرکلی تر څنګ وایي چې ماشومان به یې په اسانۍ سره زده کړې وکړی شي، خو غوښتنه یې دا ده چې د درسي موادو د کمښت ستونزه دې هم ورحل کړي.
چې د خوشحالۍ دومره زیات احساس کوم، نن داسې ورځ خدای راوسته چې هغه مکاتب بیرته پرانستل شو او خلک د تعلیم تربیه سره علاقه پیدا کړي.
ظاهر خان بدران یم، په دا باندې پوښتنه وشوه چې دا بوړه خلوص شي خال ډېر خوشحال دي. نه را د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې موږ ته د تعمیر وکړای شي کتابچې کلام څلر شاګردون دي په یو کتابونو ست.
د پکتیا ځینې قومي مشران هم ژمنه کوي چې د خپلو بچیانو د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو د فعال پاتې کېدو په خاطر د پوهنې د ریاست له مامورینو سره پوره همکاري ولري. دوی زیاتوي چې اوس د دوی په سیمو کې ناامني نشته او له دې وروسته د پوهنې ریاست مامورین د ښوونځیو د تړل کېدو لپاره هیڅ مواجه دلایل نه لري.
انشاءالله موږ دغه ژمنه دوی ته ورکوي چې موږ څومره وس قدرت وي، که زبانی وي، که په لوس وي، که په هره منډه تړله وي، که په پیسې په توګه سره وي، چې څومره د موږ
پکتیا دا مهال د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې نږدې 400 ښوونځي لري چې نږدې 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په دې شمېر کې 50,000 نجونې هم شاملې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
امریکا غږ آشنا رادیو ته غوږیاست. امریکا په 2011 کال کې له عراق نه خپل ځواکونه په دې نیت ویسل چې بیا به یې هیڅکله هم وروانستوي، خو په عراق کې د یاغیانو پرمختګ د امریکا اوسنۍ پالیسي یو څه له ننګونې سره مخامخه کړې ده. د سپینې ماڼۍ د خبریال لویس رمریس راپورټ به زموږ همکار نسیم ستانیزی تاسو ته درواوروي.
د بغداد په هوایی ډګر کې د 2011 کال په دسمبر کې راقیانو ته د واک د سپارلو او د امریکا د قواو د وتلو مراسم په ځای شول. هغه وخت ډیرو امریکایانو دا هیله څرګنده کړله چې ګوندې دغه ګران پړاو به پای ته ورسیږي. په عراق کې د امریکا پوځي مداخلې او شمولیت 8 کاله وخت ونیو. په همدې وخت کې په افغانستان کې هم د امریکا پوځي ماموریت دوام درلود او اوس هم دوام لري. په دې توګه ډېر امریکایان اوس په بهر کې د پوځي مداخلې او شمولیت لپاره هیڅ ډول لیوالتیا نه لري. دغه پیښو د ولسمشر اوباما د پالیسۍ لپاره د لارښود بڼه غوره کړله، که څه هم هغه اعلان وکړ چې د امریکا 300 عسکر به عراق ته د سلاکارانو په توګه ولاړ شي.
د امریکا قواوې به بیرته عراق ته د جګړې لپاره نه ستنیږي، خو موږ به له عراقیانو سره مرستې وکړو چې له ترهګرو سره جګړه وکړي، ځکه هغوی په سیمه کې د عراق خلکو ته خطر پیښوي او همدارنګه د امریکا ګټې هم له خطر سره مخامخ کوي.
عراق ته اوس 215 عسکر د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره او د خاصو قواوو 300 نور عسکر د نظامي سلاکارانو په توګه روان دي. دا ډېر کوچنی شمېر دی. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت شورا پخوانی غړی دفنران وویل چې ولسمشر غواړي د خلکو احساسات د عدم مداخلې په برخه کې په نظر کې ونیسي.
که تاسو د خلکو نظریاتو ته وګورئ نو خلک له جګړې نه ستړي او ستومانه دي. د خلکو نظر پښتنو څو ځلې دا څرګنده کړې ده چې خلک نه غواړي خپل عسکر د نورو هیوادونو کورنۍ شخړو د اورولو لپاره ولېږدوي. دا شخړې که په عراق کې وي او که په سوریه کې وي، خلک د خپلو عسکرو لېږدولو ته لیوالتیا نه لري. زه فکر کوم په دا اوس وخت کې دا نظر پښتنې په ټولنیز ډول د امریکا د خلکو ریښتونی نظر څرګندوي.
خو نقادان چې د عراق د سنی یاغیانو لخوا نه تازه پرمختګ ته وګوري نو وایي چې دا پرمختګ د دې معنا لري چې د امریکا د نظامي حضور نشتون هغوی ته دا فرصت برابر کړی دی چې د عراق ثبات او د امریکا ګټې په سیمه کې له خطر سره مخامخ کړي. جمهوري خوا سناتور جان مکین وایي
په دا اوس وخت کې یوه غوره لار هم نشته، خو هیڅ نه کول هم تر ټولو ناوړه لار ده.
د عراق تازه پیښې او د امریکا لخوا نه د 515 عسکرو لیږل، د هوایي بمباروي امکان، دا ټول څرګندوي چې د ولسمشر اوباما حکومت ښایي بله لاره ونه لري پرته له دې نه چې بیا په دې پیښو کې دخیل شي. په عین حال کې دا هم نه غواړي چې په یوه داسې شخړه کې راګیر شي چې پای څرګند نه وي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
Oh,
اوریدونکو د آشنا رادیو پښتو خبرونه راپورونه او خبرونه مو اوریدل. اجازه غواړو درنه تر بلې خبرونه پورې البته یادونه کوم چې زموږ د دری څنګه همکاران هم راغلي دي چې په دری څنګه خبرونه درته وړاندې کړي. خو تر دې ټولو د مخه زما د خدای په امان وي. خو حسیب الکوزی به درته لنډ خبرونه بیا یو وارد دروړي.
افغان چارواکي وایي چې د کابل په لویدیځ کې د یو ځانمرګ برید کوونکي په حمله کې یو ملکي کس وژل شوی دی او څو کس نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې ځانمرګ خپل هدف ته په رسېدو کې نه دی بریالی شوی. پولیس وایي چې برید کوونکي د معصوم ستانکزي موټر ته نږدې نن د شنبې په ورځ وختي ځان ته انفجار ورکړ. ستانکزي د سولې د شورا یو لوړ پوړی غړی دی او د سولې شورا د طالبانو سره د سولې د خبرو مسؤلیت لري. چارواکي وایي چې ستانکزي د برید څخه بچ شوی دی ځکه موټر یې زیرې و. ولسمشر کرزي دغه برید غندلی دی. د ټاکنو خپلواکي میسون وایي د ولسمشرې د ټاکنو د قسمي پایلو اعلان یې ځنډولی او لامل یې په ټاکنو کې د کاندیدانو د ټیمونو نړیوال ټولنې او دولت ترمنځ خبرې دي تر څو اعتماد رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرې د نومان عبدالله عبدالله غوښتنه منلې چې د ټاکنو د پایلو د شفافیت دپاره یې د ملګرو ملتونو د مداخلې غوښتنه کړې ده. سنی جګړه مارانو د عراق هغه ښار نیولی دی چې د سوریې سره په سرحد کې موقعیت لري. د دې ښار په نیولو سره اوس دغه جګړه مارانو ته موقع برابره شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په آزاده توګه تګ راتګ وکړي او وسلې سره انتقال کړي. د مصر یو محکمې د 23 کسانو د مرګ سزا تایید کړې ده. دغه کسان د محمد مرسي پلویان دي چې محمد بدایي هم پکې شامل دي چې د اخوان المسلمین د ګوند مشر دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا متحده ایالات د هغو درو هیوادونو له جملې څخه یو هیواد دی چې منځو ته د امیدواري پر مهال د معاش سره رخصتي نه ورکول کیږي چې دا کار باید تغییر وموندي. او رپورټونه وایي چې د چین د سینګیانګ په سیمه کې پولیسو هغه مهال 14 کسه په ډزو کې وژل چې د کسانو غوښتل د پولیسو یو ودانۍ په بمونو والوزوي. برید کوونکو د چاودیدونکو توکو ډک موټر پر ودانی ور وسی او برید تر سره کی. د شنبې د ورځې په برید کې درې تنه پولیس ټپیان شوي. هم دی د حکومت یو منبع ویلی دی چې په برید کې ملکیانو ته تاوان نه دی پیښ شوی. دا ورستی پیښه ده چې د سینګیانګ په غنی سیمه کې رامنځته کیږي چیرې چې مسلمان ایغورانو د بیجینګ څخه په چارو کې د یو لوړ آزادۍ غوښتنه کړې ده. په خوا هم په دې سیمه کې بریدونه شوي دي.
اوریدونکو زمنګ خبرونه هم دغلته پاته ورسیدله. تر بلې خبرونه پورې چې بیا درزو تاسو نه هیله کوو چې د دری څنګه له همکارانو سره پاتې شئ چې په دری خبرونه واورئ.